السلام علیکم وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې ده سفې ولاستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاستوایم پهل په خبرونو کو د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په افغانستان کې د خبر اعلانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی سفارت په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې خبر اعلان د مخ پر وړاندې ګواښونو زورولو او ناوړه فزیکي چلند سره مخ دي دغه راز ویل شوي د امریکا متحده ایالات د ولسواکۍ لپاره د ازادو رسنیو اهمیت مهم بولي او د خبر اعلانو چې په نه ستړي کیدونکي توګه خپلې دندې ترسره کوي ملاتړ کوي د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش هم پرون د سپتمبر په 15مه د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ورته خبره کړې او ویلي دي چې د رسنیو کارکوونکي له سانسور توقیف او فزیکي تاوتریخوالي سره مخ دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي تېره اونۍ د افغانستان په 15 ولایتونو کې له 15 کلونو کم عمره له 1,200,000 زیات ماشومان د شریا سرخکان د ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي دي یونیسف په یو ټویټ کې ویلي دغه کمپاینی د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته د دغې ناروغۍ په وړاندې چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې خپره شوې پر مخ وړی د ملګرو ملتونو د رسمي شمیرو له مخې د روان کال له جنوري څخه د اګست تر میاشتې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ څه باندې 650,000 پیښې ثبت شوي چې له ډلې 318 ماشومان مړه شوي د راپورونو له مخې په لسګونو هغه افغانان چې په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته جاپان ته تښتېدلي وو د جاپان د حکومت د ملاتړ د نشتوالي له امله بېرته افغانستان ته تللي د جاپان د کوریډو خبري اژانس د راپور له مخې جاپان 168 افغانانو ته پناه ورکړې وه چې 50 بېرته افغانستان ته تللي دي دغو افغانانو ویلي تر فشار لاندې وو او د جاپان د بهرنیو چارو وزارت یې کافي ملاتړ ونه کړ ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال د ځوانانو ملي لوبډله نن د آسیا تر شلو کلونو د کشرو لوبډلو د اتلولیو په سیالیو کې له عمان سره مخ شي دا لوبه نن د افغانستان په وخت مازیګر په 15:30 بجو پیلېږي افغان لوبډلې د چهارشنبې په ورځ لومړنۍ لوبه تایلند ته د 3-0 په مقابل کې بایلوده دغه سیالۍ چې د سپتمبر په 14مه پیل شوي د سپتمبر 13مې پورې د مسقط په قابوس لوبغالي کې ترسره کیږي د افغانستان لوبډله په خپل ګروپ کې د تایلند فلیپین او عمان له ټیمونو سره مخ ده او د چین ولسمشر شی جن پینګ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې په اوکراین کې د روسیې د جګړې په اړه اندېښنه وښوده دا د فبروري 24مې رئیس چې کرملین پر اوکراین یرغل امر کړی دی لومړی ځل دی چې دواړه مشران په خپلو کې سره ګوري د چین او روسیې ولسمشرانو پرون پنجشنبې د ازبکستان په سمرقند ښار کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریزې په څنډه کې وکتل که څه هم شی جین پینګ په عام مازر کې د اوکراین نوم وانخیست خو دومره یې وویل چې هیواد یې چمتو دی د ثبات پر لور د نړۍ د پرمختګ په چاره کې له روسیې سره یو ځای رول ولوبوي خبرونه مو واوریدل واربشه د پروګرام معرفي ته د طالبانو د وسلوالو مخالفینو په ګډون د افغانستان یو شمیر سیاسي څیرې د اوتریش په پلازمینه ویانا کې راټولې شوې او د بین الافغاني ډیالوګ په نوم سره خبرې کوي دغه خبرې به څه نتیجه ورکړي
تر څو چې د نړۍ لوی قدرتونه او د منطقې قدرتونه د دوی تر شا ونه درېږي دوی په اقتصادي او نظامي او سیاسي لحاظ حمایت او ملاتړ نه کوي زه فکر نه کوم چې داسې غونډې به تاثیر گذاره واوسي
ازبکستان به نن هم د شانګهای د همکارۍ د سازمان د دورځنۍ سرمشریزې کوربه وي که څه هم افغانستان څارونکی غړی دی خو دې ناستې ته د طالبانو له حکومته څوک نه دي وربلل شوي
دا چې په دغه غونډه کې بلنه نه دی ورکړ شوی دی معنا یې دغه دی چې د مناسبات ډیر ظاهري دي او ژور نه دي او په هیڅ صورت چینایان دا ریسک نه کوي
د خوست په لور پروتو ولسوالیو کې د ښوونځي شاګردان د کتابونو له نشتوالي شکایت لري
زیاتره کتابونه په مکتب کې هغه د کډلسي دورې دي کوم متوسط دورې دي کم بوت دا ډېر
په کندوز کې هم د چرګانو فارم لرونکي له بیکاری شکایت کوي
په غزول دولت کې موږ به تقریبا د ورغې ملي شپږ زره کیلو د اختې ورکاو اوس کارونه ډېر خراب دي کار نه چلیږي چرګ نوزي خرسيږي نه یا اوس نه سي ټول چرګوالا چې په نام چرګوالا دا مکمل فلم په تاوان کې ده
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو اول مطلب ته د طالبانو د وسلواله مخالفینو په ګډون د افغانستان یو شمیر سیاسي څیرې چې د اتریش پلازمینه ویانا کې راټولې شوې وای په افغانستان کې د روان بحران او د وتلو پر لارو چارو خبرې کوي او هڅه کوي د افغانستان راتلونکي په اړه یو اجماع رامنځته شي. دا کانفرنس چې په ویانا کې د افغانستان د سفارت په مرسته دریو نړیوالو تحقیقاتي بنسټونو جوړ کړی درې ورځې به دوام کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي هغه کسان چې په دې کانفرنس کې راغونډ شوي افغانان یې پیژني او داسې کومه پرېکړه به ونه کړي چې هغه د افغانستان په خیر وي. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
د اوتریش د پلازمینې ویانا په دې کانفرنس کې د طالبانو په وړاندې د ملي مقاومت د جبهې د مشر احمد مسعود په ګډون له دیرشو زیاتو مخالفو او سیاسي څیرو په حضوري او مجازي بڼه ګډون کړی دی. دا لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي له هیواد بهر لومړنی کانفرنس دی چې افغانان د افغانستان د راتلونکي په اړه پکې خبرې کوي. پر احمد مسعود سربیره د دې کانفرنس په غړو کې د پخواني حکومت د بهرنیو چارو وزیران رنګین دادفر سپانتا او زلمی رسول د پخواني ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي شکر بارکزی میر حیدر افضلی او شاګل رضایی شامل دي. میر حیدر افضلی چې په پخواني ولسي جرګه کې د دفاعي چارو د کمیسیون مشري ورلغاړې و تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې له پرانیستونکو ویناو وروسته پرون د کانفرنس ګډونوال په پنځو ډلو وویشل شول چې هر یوه به پر مختلفو مسایلو خبرې کوي. هغه مسائل چې په دې ګروپونو کې به پرې خبرې کېږي کورنۍ او سیمه ییزې ناکرارۍ له افغانستانه د تروریزم خطر جنګي جرمونه بشري مرستې هغه څه چې په دې وروستي یوه کال کې په افغانستان کې پېښ شوي او هم له اوسني وضعیت څخه د وتلو لپاره د یوې ملي او سیمه ییزې اجماع رامنځته کېدل په ټوله کې دا هغه مسایل دي چې خبرې پرې کېږي. د نوموړي په خبره د بحثونو نتیجه به وروسته په یوه خبري کانفرنس کې اعلان او هم به د کانفرنس په پای کې یوه اعلامیه خپره شي. د پخواني ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي د کانفرنس لپاره نسل کېدو مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د دې کانفرنس مهمه اجنډا د افغانستان د راتلونکي په اړه د سیاسونو د مدني فعالانو ښځو او خبریالانو په منځ کې د یوې اجماع پر رامنځته کولو څرخي.
افغانستان در یک وضعیت قرار داره که متاسفانه
په خوشینه سره افغانستان اوس په داسې یو وضعیت کې دی چې خلک یې په هیڅ ډول له نړیوالو او بشري معیارونو سره سم ژوند نه کوي. له بیوزلۍ او بشري بحران نیولې تر نامنیو او قتلونو پورې چې ترسره کیږي د یو تفاهم رامنځته کولو اړتیا په ګوته کوي او د کانفرنس تمرکز هم په همدې اصل دی.
د میرمن کوفي په خبره خلک باید له تعلقاتو پرته د هغه څه په اړه چې په افغانستان کې روان دي یو تفاهم ولري او په اساس د راتلونکي لپاره یو بنسټ رامنځته کړي. درې نړیوال تحقیقاتي بنسټونه په ویانا کې د افغانستان د سفارت په همکارۍ د دغه کانفرنس چې د تړلو دروازو تر شا پرانستل شوی کوربتوب کوي. راپورونو له مخې د جرمني په شمول یو شمېر اروپایي هیوادونو استازي هم دې کانفرنس ته وربلل شوي دي. خو طالبان چې عملاً اوس قدرت په افغانستان کې په لاس کې دی دغه کانفرنس ماسر نه بلکې هغه د افغانستان د خلکو پر زیان بولي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
هغه څیرې چې هلته راټولې شوي ټولې پیژندل شوې څیرې دي. هغوی ازمویل شوي او افغانان یې پیژني. پر شل کلنو اعمالو او کړنو یې خبر دي. له یو یې هم نه توقع کېږي او نه هیلې چې د افغانستان په خیر به پرېکړه وکړي.
مجاهد زیاته کړه هیوادونه هم باید دغسې کسانو ته چې د شرع اچوونکي وبلل زمینه برابره نه کړي. د طالبانو یو شمیر مخالف څیرې له هیواد بهر داسې مهال سره جرګه کیږي چې د طالبانو سرپرست حکومت نړیواله ټولنه ټول شموله نه بولي او د طالبانو لخوا بشري حقونو په تېره بیا د نجونو او ښځو د زده کړې او کار حقونو ته د نه درناوي تر څنګ هغه یو مهم لامل بلل کیږي چې د نړۍ هیڅ هیواد حکومت په رسمیت ونه پیژني.
په راپور کې مو واورید چې د طالبانو د وسلوالو مخالفینو په ګډون د افغانستان یو شمیر سیاسي څیرې د اتریش پلازمینه ویانا کې راټولې شوې او د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کوي. نوریاس نوري په دې اړه په امریکا کې د میشت سیاسي چارو له شنونکي شفیق همدرد سره مرکه کړې او لومړی پوښتنه ترې کړې چې د دغه کانفرنس ګډونوال څه غواړي لاسته راوړي.
زه فکر کوم چې دا داسې وناسته ده چې غواړي دغه سیاسون خپل دغه موجودیت نخکاره کی او نړیوالو ته ځان ور وپیژني او ځان د افغانستان په قضایاو کې دخیل وګڼي او د افغانستان د قضیه یو مهم اړخ ځان وګڼي. نو په دې اساس باندې دوی داسې غونډې جوړوي او په دې کې شرکت کوي تر څو پورې د نړیوالو توجه جلب کړي.
همدر صاحب، د دې کانفرنس د ګډونوالو پریکړه به ستاسو په نظر څومره موثره وي؟
زه فکر کوم تر څو چې د نړۍ لوی قدرتونه او د منطقې قدرتونه دوی ته شین چراغ ور نه کړي، د دوی حمایت و نه کړي او د دوی تر شا و نه درېږي، دوی په اقتصادي او نظامی او سیاسي لحاظ حمایت او ملاتړ نه کړي، زه فکر نه کوم چې داسې غونډې به تاثیر گزاره اوسیږي. دا کېدای شي یوازې یو نمایشي غونډه اوسیږي چې موږ پخوا هم داسې غونډې لیدلې وي، لیکن که چیرته دوی په دې باندې توانیږي چې د نړیوالې ټولنې د لوی قدرتونو او د منطقې د بانفوزو هیوادونو حمایت ترلاسه کوي، نو زه فکر کوم چې په هغه صورت کې کېدلای شي چې دوی بیا یو بارز او یو مهم ځای په افغانستان او د افغانستان په سیاست کې ولري.
تاسو په اوسنیو شرایطو کې له طالبانو سره د سولې او د غرض د جګړې امکانات څومره وینئ؟
زه فکر کوم چې اوس د منطقې هیوادونو او د نړۍ لوی قدرتونه هغه په دې موقف کې نه دي چې د طالبانو سره د جنگ لار اختیار کړي، لا تر اوسه دوی په دې اړه تصمیم نه دی نیولی. نو زه فکر کوم که چیرته تصمیم نیول کیږي نو دا به وروستۍ او آخري پریکړه وي، لیکن موس کې دا معلومیږي چې نړۍ سکوت کړی دی کوم حالت چې په افغانستان کې دی دغه په مقابل کې، نو په دې اساس باندې داسې غونډې چې جوړیږي په بهر کې تر څو پورې چې د نړۍ ملاتړ ونه لري زه فکر نه کوم چې کومه ملموسه لاسته راوړنه دی ولري.
شفیق همدردو د سیاسي چارو شنونکي چې په ویانا کې د افغانستان د سیاسي څیرو د ناستې په اړه خپل نظر شریک
را پورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازبکستان به نن هم د شانګهای د همکارۍ د سازمان د دوه ورځنۍ غونډې کوربه وي. افغانستان یې چې څارونکی غړی دی، د اجنډا یوه مهمه موضوع ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازي دغې سرمشریزې ته نه دي وربلل شوي، خو د دغه سازمان اکثره غړي په دې هیواد کې روان وضعیت ته اندېښمن دي. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ازبکستان په لرغوني ښار سمرقند کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه پرون پنجشنبه پیل شوه. افغانستان چې د سازمان څارونکو غړی دی، د سرمشریزې د اجنډا یو مهمه موضوع جوړوي. دا بل کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه وتلي او طالبان بیا واک ته رسېدلي، لومړی ځل وي چې د سازمان د غړو هیوادونو مشران په حضوري بڼه په دې سرمشریزې کې ګډون کوي. د شانګهای د همکارۍ د سازمان اکثرو غړو په افغانستان کې روان بشري، سیاسي او اقتصادي وضعیت اندېښنې څرګندې کړي، خو له دې سره سره د طالبانو د حکومت هیڅ استازی د سرمشریزې ته نه دی وربللی. سره له دې چې د دې سازمان د یو شمېر غړو په تېره بیا د چین او روسیې اړیکې له امریکا سره ترینګلې دي، خو د دې سازمان غړو هم لکه د نورې نړۍ په څېر د طالبانو د حکومت له پرسمیت پیژندلو ډډه کړې ده. د شانګهای د همکارۍ د سازمان عمومي منشي ژانګ مینګ وای د سیمې ثبات په افغانستان کې له سولې او ثبات سره تړلی دی. نوموړي دا خبره په دې وروستیو کې په یوه مرکه کې چې د دې سازمان په رسمي ویبپاڼه ایښودل شوې کړې او ویلي دي چې د دې سازمان د تاسیس له پیل راهیسې د افغانستان مسله د دې سازمان لپاره یوه مهمه مسله وه او زیاته کړه کله چې د افغانستان مسله هواره شي نو به په اوږد مهال کې ورسره سیمه باثباته شي. هغه همدارنګه د دې خبرې پر اهمیت هم ټینګار کړی چې افغانستان باید یو داسې پراخ بنسټ حکومت چې د ټولو قومونو، مذهبونو او سیاسي ډلو استازیتوب وکړي ولري. د شانګهای د همکارۍ د سازمان عمومي منشي دغه راز وایي، غواړي یو داسې افغانستان وویني چې سوله پکې ټینګه او نورو ته د تروریزم ګواښ متوجه نه کړي، او په لنډ مهال کې د دې سازمان هدف هم دا دی چې افغانستان د سیمې د امنیت، ثبات او پرمختګ پر یوه فعال لوبغاړي بدل شي. دا چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان دغه سرمشریزه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره هیئت غړی آزرخش حافظي وایي، د شانګهای د همکارۍ سازمان یو مهم سیمه ییز سازمان دی، خو دا چې د طالبانو استازي نه دي وربلل شوي، غړو یې له احتیاطه کار اخیستی دی.
داسې ګومان کېدل چې پاکستان په مرسته چین او روسیه به د اوسني حکومت پلوي او حامی وي، نو دا چې په دغه غونډه کې بلنه نه دی ورکړل شوې دي، معنا یې دغه دی چې دا مناسبات ډېر ظاهري دي او ژور نه دي، او په هیڅ صورت چینایان دا ریسک نه کوي چې خپل مناسبات غربي هیوادونو سره، امریکا، اروپا، اتحادیه، جاپان او نورو متحدینو سره خراب کړي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د دې سرمشریزې په اړه څه نه دي ویلي، خو د راپورونو له مخې د دې سازمان دوه غړي چین او روسیه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي دي نه دي توانېدلي چې د یو شمېر طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت وغځوي. چین چې په اوس وخت کې د امنیت شورا دوره یې مشري په غاړه لري، د روسیې تر څنګ په دې اړه د امنیت شورا په وروستیو بحثونو کې هڅه وکړه چې د طالبانو دیارلس مشران د نورو نوي ورځو لپاره اجازه ولري چې د قطر په ګډون د سیمې هیوادونو ته سفرونه وکړي. ویل کېږي چې تر اوسه پورې دغو بحثونو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف چې هیواد د دې سرمشریزې کوربه دی، تر پیلېدو مخکې ویلي وو چې د افغانستان خلک د ده په خبره خو ګاونډیانو ته اړتیا لري او دوی دا یو اخلاقي مکلفیت لري چې ملاتړ یې وکړي. شانګهای د همکاري سازمان چې په 2001 کال رامنځته شوی، چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان دایمي غړي دي. افغانستان، بلاروس، منګولیا او ایران څارونکو غړي دي چې ویل کېږي ایران به هم په دې سرمشریزه کې د دې سازمان د دایمي غړي په توګه ومنل شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان کرکټ بورډ پرون د 2022 کال د نړیوال شل اوریز جام لپاره د افغانستان سکواډ اعلان کړ. په همدې ارتباط مې د افغانستان د کرکټ بورډ له پخواني اجرایه رئیس شفیق ستانکزي سره یو لنډ بحث درلود چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
ستانکزي صاحب، دغه سکواډ چې اعلان شو تاسو باتمن اوس کتلي، کوم تغیرات چې پکې راغلي څومره مهمه دي؟ او د لوبې خو په استرالیا کې کی یغل ته چې پیشونه ډیر تیز دي، د تیزو بالرانو لپاره هم جوړ دي، او هغه بیټسمینان چې تخنیکی لحاظ نه ډیر پیاوړي نه وي ممکن هلته ورته ستونزې جوړې شي. مثلا شارټ پیچونه که نشي لوبولی هغه ته به 150 پلس څنګه لوبوي؟ آیا افغانستان دغه سکواډ چې اعلان کړی دی دغه ټول مسایل په پام کې نیولي دي او کولای شي چې یو ښه ننداره وړاندې کړي هلته که څنګه؟
ترکیب تکو گوره تر یو حد پوری ډیره کلو ټل انتخاب شوی دا په اشخاصو کې کزه بیا چیرته وګګم ګوره تسلسل پکړه دا ته ناس کولای سي یو لوبغړی یو سیریز تراولې او هغه لوبغړی په غو سیریز کې اڅونه لوبه او بیا ډراپ کې نړیوال جام ته هغه لوبغړی کیمپ وکړ له ټیم سره وخت تیر ک له ټیم سره مدت تیر کړ د ټیم په ترکیب پوسټ
د سوت د سه وانه خستل شو په دې سکواډ کې
سه لور احمد لکنوال ډراپ سوای دا او هغه اضافه قیس احمد اضافه سوای قیس نور احمد لکنوال په کوم دلیل تا ډراپ ک اول دې ته زه وګورم که چیرته په استرالیا کې تاسو وګورئ قیس او نور احمد دواړه د دې جوګا د افغانستان ملي لوبډله کې ولوبېږي خو تسلسل مهمه ده هغه تسلسل په نظر کې نه ده نیول سو نه نیول کېږي نه پوهېږم د فیسبوک له لارې نه څوک باید لوبډله اعلان نه کړي بل زه درته وایم کریم جنت ته ډراپ کړ کریم جنت کې د کپتان ډېر غټ قصور وو چې کریم جنت نه صحیح استفاده و نه کړل په آسیا جام کې کریم جنت ته ډراپ کړ د هغله جنه د بعد ګلبدین نایب چوالای وایسه ک مونږ په لوبډله کې بیټینګ ډېر کمزور ایده
فکر کوم فضل حق فاروقی د فرید احمد ملک د خپل نوین الحق د او سلیم صافی چې تاسو یاد کین سنور څلور تیز بالران دوی په اصلي سکواډ کې لري
پرت کې سیالي ده پیډلیټ کې د سیالي دا نه پوهېږم درې ما سیالي چیرته ده برزبن کده کنه پوهېږم
برزبن کې د دوی هغه لوبه دغه وارم اپ میچ دی له پاکستان سره چې کوم دی
لوبغاله ته په کتو ته باید لوبډله اعلان جوړ کړي پرت کې ته تیز بالر ته ضرورت لري سلیم صافی به ډیر مهم وي سلیم صافی بیا درته ما باید یو کال مخکې لوبډله ته راغلی وای او همدارنګه فضل حق فاروقی به ډیر مهم رول لوبوي په استرالیا کې ته با لغنا با دوه فاست بولینګ آل راونډر ته ضرورت لري سی یو دته عظمت مرزای دا بل دته ګلبدین نایب یا کریم جنت سی د استرالیا پچونو کې خو بولینګ درته کوي
بیټسمنانو خبري طرف ته تو پون کو دلته چې ما کوم نمونه ول وسل البته تاسو ته به بهتر معلومی خپل حضرت الله زازای دی رحمان الله ګربز دی ابراهیم زدران دی تازه بل لوبغاړی عثمان غنی چې دغه هغه پیلیز لوبغاړی دی هر یو کولای شي چوپنر راشي او بیا درویش رسولی دی بیا ورسته پکې نجیب زدران دی چې مهم لوبغاړی دی افغانستان دی مینز دی او بیا نبی او راشد خان په دې ترتیب به نور لوبغاړی عظمت مرزه یعنی څلور پنځه داسې دي مګر دوی خو به ټول یو لوب کې نشي لوبولای مجبوري چې څلور دوی راولي یا درې دا به څنګه ترکیب باندې جوړی ستانګزې
مهمه خبره ګوره بیا زه تاسو ته وایم پلانینګ باندې دا آیا ته صرف اشتراک کولو ته زی اول باید کرکټ بورډ خپل ستراتیجی معلومه کی آیا زه صرف زما سه نړیوال جام کې اشتراک وکم او یا که زه په دې قصد زم سه نړیوال جام وګټم ک نړیوال جام ګټلو ته زی ته باید لوبډله د سه تیار کی سه ته هغه فیکٹرز ولري سه ته نړیوال جام وګټي او غټ لوبډلو ته ماته ورکی زمنګ رحمان الله ګربز او حضرت زازای اوپن کړي اور پسې ابراهیم زدران راځي اور پسې درویش رسولی یا عثمان غنی برازي بیا بن نجیب و نبی او راشد راځي مهمه خبره دلته سټرایک ریټ ته په هم یو ورځنی سیالیو کې هم په شلوریزو کې زمنګ ابراهیم زدران زیو شادر ته نن وایم تاسو له طریقه ابراهیم زدران نړۍ ته راغی او د نړۍ په کرکټ براج کړي هغه به پس نه بابر اعظم او ویرات کولی او جوروټ نه پس یو داسې بیټسمن وی چې نوم به ډیر ستر شي خو هغه ته په کار د خپل سټرایک ریټ اوچت کی 500 بالو باندې 55 رنزه په 40 بالو 50 رنزه
خصوصا په شلاوریزو کې چې دا بیا ډیر
غټه مسله درې ځوان سره نن سبا
دا ته هیڅ بایلون کې رنزونه دي میچ غټون کې نه دي په څه معنا کته چې د 500 بالو 55 رنزه وکي نو پاتې سول اویاتو په اویاتو په کې تا باقي لوبډله سډیر خو کې پلاسو کې به وزل یا شپږ ځلې سل منډه جوړي نو تا مجموعي منډه 150 وي زیات نه زیات 160 په ماډرن کرکټ کې په شلاوریزو سیالي کې غټون کې منډه نه دي او 13 بیا په استرالیا پیچونه کې
را پرونه مرکه او اوریدونکی
اوس به هم ورشو د خوست په اړه یو رپورټ ته په خوست کې د ټول رپورټو ولسوالیو د خوانزیو شاګردان وایي چې درسي کتابونو له کمبود سره مخ دي دوی له حکومتي چارواکو او د معارف له مقامات غواړي چې د درسي کتابونو په ویشلو کې ورسره مرسته وکړي په دې اړه پام وکړي یو رپورټ ته
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی پولیسوالی کې یو شمیر مدني فعالانو رون اند او قومي مشرانو او د دې زائد خاروالي مسؤلینو 15000 ټوکه هغه تدریسي کتابونه د یاد ولسوالی خوانځوي ته وسپارل چې د رانیولو لپاره د ټولنې لښتمنو کسانو څخه یو اندازه نقد مرسته راټول کړي به د مرسته راټولون کې وایي کله هم دا کتابونه د دې ولسوالی د زکونکو د شمیر په پرتله لګ دي خودوی به د مرسته د راټولولو دا بهیر تر هغه روان وساتي چې طول از دکون کو تا کتابونه ورسیگی مدنی فعال گلاباس هم ده هو کسانو پو تیم کیو چه یادم رسته را طوله کری نموودی آزاده راژیو تو ویل لولسی همکاری پرته ده پوهن ده برخی طول استونزی نشی حواری دلی
منگا خوص 15000 جلد کتابونه خوستی دی خوی منگ پو لسوالای که چه تقریبا 15 مکتب دی دیر کتابونه کم بود دی نمیره کتابونه بام او خوسته شي په داغه جلسه کې ولی صاحب هم یو لک شل زره افغانۍ دي بنسټ سره کومک وکړو چې په دې به هم کتابونه وخوستل شي
د محمد صدیق روحي لسې دوه تن زده کوونکي زکیم خان او وحید الله وای دوی ته په خوانځي کې له دوه یادرو ډیر کتابونه نه دی ورکړي او ډیر زده کوونکي نشي کولای په خپل لګښت کتابونه راونی سي
مو ته د تعلیم کول چې ودرې کتابونه راوړل نه را په خپل پیسو خوستل ډیر شاګردون پیدا کیږي چې دای در روپۍ نه لري اس وسیلانه شدی هغه کتابونه په خپلی
زیاتره کتابونه په مکتب کې هغه د کډلسه دا ورې دي کا متوسطه دا ورې دي کمبوت دا ډیر نو موږ د چرواکي څخه په بدرنه او غختنه کو چې موږ ته درسي کتابونه پراکي او د درسي کتابونو کمبوت ته زموږ مکتب کې
مدني فعال نجیب الله وای د ټولنې د شتمنو کسانو واجب جوړیږي هغوز د کوونکو ته د کتابونو په برابرولو کې مرسته وکړي چې بي واسه دي
زموږ ایماني او وجداني وظیفه ده دغه چې دلته د زموږ د کلی د خوار پکیر که شر چې پلار دی یو کتاب پیسې نه لري موږ باندې لازم ده چې دا کتابونه موږ باید ورته واخلو او دا لړۍ باید نور ولسوالۍ ته هم وغځيږي
د مقبل کلی اوسیدونکو قومي مشر خان ولی هم د خوانځو او زکونکو سره د ولسی خلکو مرسته اړینه بولی وایي
دا کتابونه دا خورونودو کتاب چې ونه یې خطر شپه پټ سترګې برون وي کتابونه باید موږ خلو نو دا مړه مړه خلک سدي خدا به دک سخم ګوننګور ما که زخم ولین يم چې هر کله ته حاج تر ونه خلک لوګی مري نه مکتب تر کوم اقوا کا مدرسه تر کوم اقوا کا ته مېربونه غریب تر کوم اقوا کا ایمو دا نظر ده چې د افغانستان نه په خو ودرو موږ باید انجینر وي، موږ باید ډاکټر وي، موږ باید استاد وي، موږ باید پیلوټ وي.
د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د سړبند تاریخي لسی امیر شیر نواز درنخت وایي لڅو کلونو راهیسې په څوار لس ولایتونو کې چې د هغې له جملې خوستم دی زده کوونکي د کتابونو له کمښت سره مخامخ دي. د ده په وینا په اوس وخت کې د کتابونو د نشتون د ستونزې د حلولو یوازینۍ لاره د ولس دا ډول مادي او معنوي همکاري ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کندوز کې د چرګانو فارم لرونکي شکایت لري چې د چرګانو د خرڅلاو کاروبار له ستونزو سره مخ دی. دوی وایي پخوا به د چرګو د غوښو قرارداد له اردو او نورو حکومتي ادارو سره شوی و، خو اوس د طالبانو د حکومت پراتلو سره د دوی قراردادونه لغوه شوی او کاروبار هم پتست دی. په دې اړه پام وکړئ یو رپورت.
په کندز ولایت کې د چرګانو یو شمیر فارم لرونکي وایي چې پخوا په دغه ولایت کې څه باندې شپږ سوه د چرګانو لوی فارمونه موجود وو چې پر شمال ختیځ او شمال ولایتونو سربیره ان کابل ته به د چرګانو غوښه صادروله، خو په هیواد کې د نظام بدلون د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. په یاد ولایت کې د چرګانو فارم لرونکو د ټولنې مشر نعیم الدین آزادی روډي ته وویل
تیر حکومت کې چې وو صادرات وو مونږ تر کابل پورې بم لیږل، جلال آباد ته ماته مونږ بیرته لیږلي دي. ډېر ښه کار وکړو د حکومت کې چې دا خلل متضرر سو وسې نشي کولای چې کار وکړي، چې زیاتره خلکو فارمونه هم چپه کړل. په تیر حکومت کې دوه ورځې د چرګانو غوښه استعمالېدله، بس هلته کارونه ښه وو.
د حکومتي قراردادونو نشتوالی، وزګاري او له ګاونډیو هېوادونو د چرګانو واردول هغه لاملونه دي چې په دغه ولایت کې د چرګانو فارمونه د سقوط له ګواښ سره مخ کړي دي. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د چرګانو د فارمونو مسؤول جمعه خان مندوزی وایي
په دغه اساس باندې زه غواړم د اسلامي امارات نه د ایران غوښې د پاکستان سره دي دا مکمل بند دي چې داخل کې د سزما غوندې په صلاح او شرکتونه دي دا خپل شرکتونو د لارې ورته وایم افغانستان خپل تولید ولري. د ایران هغه بند غوښې او د پاکستان چرګوړي بند نشي. دغه د چرګانو کوم پروسس چې دا ورځ په ورځ په افغانستان کې په سقوط روان.
په نوموړي ولایت کې د چرګانو د روزنې او بل فارم لرونکي شرف الدین عمرخیل هم ورته خبره کوي.
په غزول دولت کې موږ به تقریبا د اردو ملي شپږ زره کیلو د اختې ورکو، اوس کارونه ډېر خراب دي، کار نه چلیږي، چرګ نه موزي او خرڅېږي نه. یا اوس نه سي ټول چرګ والا چې په نام چرګ والا دا مکمل فلم په تاوان کې ده. په دې چې د پاکستان چرګ را خوشي ده.
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوي امن الله حسن وایي چې ډېر ژر به د چرګانو ساتنې فارم لرونکو ستونزو ته رسیدنه وشي.
حدود د 1500 فارمونه موږ د مالداري فعال لرو او ښه ستاندرډ باندې جوړ دي. فارمو والا دا خبره په ځای ده ځکه کوم شی چې له خارج نه راواردېږي هغه د موږ دلته خپل تولیدات ته ضربه رسوي، د هغه بندول هغه باید د مشرانو کار ده. موږ دا خبره ورسره کړې، انشاءالله دا مشکل به حل شي.
د دغه پانګوالو په وینا په هیواد کې د نظام بدلون له امله تر بل هر وخت د اقتصادي بېوزلۍ او بیکاری کچه لوړه شوې او تر څنګ له ګاونډیو هیوادونو په بېسارې توګه د چرګانو د غوښې واردول هغه عمده لاملونه دي چې په کندز کې د چرګانو فارمونه له اقتصادي ستونزو او د سقوط له ګواښ سره مخ کړي دي.
اوس هم د تاسو پیغامونه.
عبدالصمد هم د کابل ولایت څخه د ازادي راډیو له طریقه د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ته دا پیغام ده چې د پانتونونو په بعضو رشتو په باره کې باید دوی د بعض اضافي مضامین رانولي او دا کم کی یا لري کې مثلا په کمپیوټر ساينس او د همداسې اقتصاد بی بی ای کې چې دلته دوی دغه څه کوم اړون مهم مضمونو تخصصي مضامین دي په مثلا کمپیوټر ساينس کې آی ټي او آی پی ده. نو دوی تر څنګه دلته تجوید اعتقاد اسلامی، ثقافت اسلامی، سیرت نبوی او همداسې تاریخ یو شمیر نور مضامین دي چې دا په یو کمپیوټر ساینس محصل ته دا در نه خوري. یو طبقه دی یو کمپیوټر ساینس پر کار ته چې هغه یا ویب ډیزاینر سی، پروګرامر سی، آی ټی کارمن سی. نو یو آی ټی کارمن تاریخ څه په درد خوري یا دا تر څنګ یو بل مضمون چې هغه اړوند دي نه دي. موږ دا ته وختانه د سي دي ته لغور وسو دا مضامین کم سي. دلته شاګرد چې غواړي او محصل چې غواړي کمپیوټر ساينس وای نه دلته دوی ته دا بعضی اضافي مضامین راغلی چیرته دوی په دې وخت ځای کوي نلته هغه مهم درسونه وکړي ورته مشکل پیښیږي او که چیرې دغه اضافي مضامین نه زده کوي نلته بیا سرټیفیکیټ کې څکله دوی ته سرټیفیکیټ ورکوي یا امتحانونه اخلي نلته چانس ورکوي نمرې کمیږي.
سلامونه د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته، هیله ده چې روغ به اوسئ. احساس خبرې کومه له کامې نه. روژه نه دلته چې دا مرستې کیږي د اقدار ته نه سپارل کیږي، دا غریبانان ته سپارل کیږي چې موټر ولري، ښه کور ولري، ښه جایداد ولري. غریب ته به هیرو رګله هیڅ سم نه ورکول کیږي. غریب پکې څوک پیژنیم نه چې د چا زوی دی. زما دا خواست دی چې دا زما پیغام تاسو نه شرکئ. هغه چارواکو نه مې دا هیله ده چې دلته دا نمونه لیکل کیږي باید دې سره طالبان وګرځي، ملکان ورسره ګرځي، خپل کسان نمونه پرې ولیکي، غریب بیچاره پاتې.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
وخت په افغانستان کې د سهارات نیمه شوې، ورزو لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. سفارت په یو ټویټ کې ویلي، په افغانستان کې خبریالان د مخ پر وړاندې ګواښونو، ځورولو او ناوړه فزیکي چلند سره مخ دي. دغه راز ویل شوی د امریکا متحده ایالات د ولسواکۍ لپاره د آزادو رسنیو اهمیت مهم بولي او د خبریالانو چې په نه ستړي کېدونکي توګه خپلې دندې ترسره کوي ملاتړ کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي، تېره اونۍ د افغانستان په 15 ولایتونو کې له 50 کلونو کم عمره له 1,200,000 زیات ماشومان د شریا سرخکان د ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي دي. یونیسف په یو ټویټ کې ویلي، دغه کمپاین د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته د دغې ناروغۍ په وړاندې چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې خپره شوې پر مخ وړی. د ملګرو ملتونو د رسمي شمیرو له مخې د روان کال له جنوري څخه د اګست تر میاشتې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ څه باندې 650,000 پېښې ثبت شوي چې له ډلې 318 ماشومان مړه شوي. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال د ځوانانو د ملي لوبډله نن د آسیا تر 30 کلونو د کشرو لوبډلو د اتلولیو په سیالیو کې له عمان سره مخ شي. او د چین ولسمشر شی جن پینګ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې په اوکراین کې د روسیې د جګړې په اړه اندېښنه وښوده. لنډ خبرونه مو واوریدل، کولی شئ تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو شو عزیزانو د خبرونه ګران اوریدونکو او د ازادي رادیو قدرمنو منوالو، زما سلامونه او نیکی هیلی ومنه. ستاسو د بشپړې روغتیا او آرام ژوند په تمه د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته زه تای روشان باندې کوم. عزتمنو دوستان، دا چې په هر ونه کې ستاسو لخوا موږ ته یو شمیر پیغامونه را رسیږي چې په هغو کې یا د خپلو رکوسو عزیزانو او یا هم د ځینو پیدا شوي کسانو په باب معلومات راکوي، نو کله کله دغه پیغامونه ډیر زیات وي چې موږ ټوله په یو پروګرام کې نسو خپرولای، او کله کله هم لږ وي چې په هغه صورت کې موږ ستاسو هغه پیغامونه چې په تېره خپرونه کې نه وي خپاره شوي خپرو. په هر حالت کې ستاسو پیغامونه به ځواب نه پاتېږي، یعنی چې موږ هر مرو درته خبرو. نو په دې هیله چې تاسو همیشه خپل پیغامونه موږ ته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ، د نن ورځې دغه خبرونه د تل په شان د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیلوو چې ستاسو د ځینو پیدا شوي عزیزانو په حق له معلومات راکړي.
دلته موږ یو کوچنی ماشوم چې عمر یې د 6 او 8 کلونو ترمنځ دی فائدہ کړی دا نوم سپګمۍ یادوي. دغه وایي چې موږ د لوګر ولایت اوسېدونکي یو، خو کور به په خوست ولایت کې دی. نو که هر څوک یې پیژني یا د وی موږ سره د پته شمارو اړیکه ونیسي، د امتحان شمار 0-2-5-1-1-1 د شمارې تکرار 0-2-5-0-1-1-1-1. روشان شمارم درته وایم 0-2-9-1-1-1-1. شماره تکرار 0929 81 81. او که څو وړي چې د دې کوچنی ماشوم عکسونه وګوري یا په واتس اپ ورته ولیکم، د واتس اپ شماره درته وایم 0929 81 81 81. نو تاسو خو وخت نه خاور.
بلې، السلام علیکم روشن صاحب محترم، سلامونه تاته دوم چې زبین اور کې ځان خبرونه اور ټول مینوال د خاص انګلی سلامونه کوم په دې خله د سید جامع د کورپنو چې جوړ بوي د ایمل خریمه د لوګر ولایت نه مسر خلص علينا سوال کې په نبر کې کې مو مشوم پیدا کړی چې دغه وحید د تار نه وسپي دي اته عمر لري استري او سپین جامع پرتن دي دا مشوم کې د هر چا وی ما سره په دې شمیرو برخه اخلي خپل مشوم تر لاسه کی شمیره ورته وایم افغان شماره 0 اویا 0 15 10 10 10 10 یعنی 0 0 3 15 3 0 3 0. او اتصال شماره ورته هم چې واتس اپ هم په پاله ده، په واتس اپ هم تصویران کتلی شي 0 0 1 2 2 2 2. او شمیره ورته ځل بیا وایم 0 8 5 2 5 2 1 2. اور یہ باش مارا تو میں سے پھر ہوا بیا اتہ سل وی ہو پنجو پک سوا نہ ہے یعنی سے پھر وہ وہ کلو رت پنجو وہ شپک سے پھر نہ ہے پرش میرے دماغ سے بر خوا خلی کہ ہم شون دہر چا ویریشن شمارا مر دپائی کہ ہم سے پھر کا شپک نہ شپک سے تو کلو رت یا دریا کیا دا ماشوم کې درچې بس پدایش مې د ماسره برخه ولې خبرونه خو دې وو
ګران اورور اجمل ننګراری صاحب مش تاسو پیغام خبر کړ خو لکه څنګه چې تاسو به هم اتمن اوریدلې وي د پیغام په سر کې ځنی خبرې سمې نه اوریدل کیږي په تیر بیا د پیدا سوي ماشوم نوم او د پلار نوم نو ځکه تاسو د مهرباني لمخې دغه پیغام د سره سات کړی ترڅو زموږ ګران اوریدونکو هغه په بشپړ توګه واوري او پرې پوه شي مننه
سلامونه نیک هیله احترامات د زړه رډیو کارکونکو او ریدونکو ته ظریف خان نبی زاده ما د ننګرهار ولایت ته دغلته د جلال آباد په خار کې تلاشی په چوک کې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی، عمر تقریبا 15 کال دی، نوم خالد یادوی د پلار نوم وارث یادوی، اسماني رنګ جامع پرتن دی، اوس مخال د اجازه احمد مومن صاحب سره دغه کده کوچنی د هر چاوی لمه سره پلان دې شمیر وړي کوونی سي او دغه خپل ماشوم تر لاسه کړی. زمړې اتصالات شمیر وایم 0 1 3 8 روشن شمیرا 0 9 8 5 19 15. کواڑی جی اجاز احمد مومن سرا اڑکو سے نو شمیره تکراروما 0 5 0 5 0 1 0 5 5 0 9 5 1. اری باش میرا د سپروا بیا